شنبه دلنده دول سمه ده دسامبر درهمه ده ازادي راديو ده نن روز خبرونه پیل شوه او ده ماشام ترو بجو دوام کبی. ده خبرونه ده انترنت للاری پتول نده کی پا منزنی چه پا دولش پجنوی پتول افغانستان او پا کابل مزار شریف هرات کندهار خوست گردیز جلال آباد و اسداباد شارنو کی ده فیم پا سل اشاره پینزه سپه هم اوریدلشی. روان خبرونه مو ده نیم ساعت پا مخده چه ده حمید رکین پا تخنیکی لارشوانه زحمت چی بر ورنده کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې تر ډېره د بن د غونډې په اړه اورېدلی شي. افغان پلاوی جرمني ته رسېدلی او د پاکستان پارلمان پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بن غونډې ته څوک نه استوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر جرمني ته ورسېد. لندن شړل شوي ایرانی ډیپلوماټان په تهران کې کوس شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سوریا ډیره منځوي شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ پرون د جرمني بن ښار ته ورسېد. حامد کرزی به جرمني ته د خپل 15 ورځني سفر په لړ کې د بن د نړیوال کانفرانس په پرانستنې سربیره چې په هغه کې به خپله وینا وکړي د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو د سولې د بهیر له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو او د افغانستان د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم کرزی به د ملګرو ملتولو سرمنشي بن کی مون د جرمني له بهرنیو چارو له وزیر ګیډو وستروویلې او د نړۍ له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره چې په دې کانفرانس کې ګډون کوي کتنې او خبرې اترې وکړي. د بن حامد کرزی به د بن د نړیوال کانفرانس له پای ته رسېدو وروسته د یوه لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د رسمي سفر لپاره لندن ته ولاړ شي. د بشري حقونو یوې مخکښې مؤسسې د بن د کانفرانس په درشل کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه له پامه ونه غورځوي. د عفی د نړیوالې مؤسسې غړې حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تشویش لري چې د بن په کانفرانس کې به د پخلاینې په بحثونو کې د افغان ښځو پر حقونو معامله وشي. حوریه مصدق د افغانستان پر دولت انتقاد وکړ چې د بشري حقونو سرغړوونکو ته یې لوی دولتي چوکۍ ورکړې دي.
د افغانستان حکومت کاملا د خپل نړیوال تعهداتو په خلاف د رئیس جمهور چی معاونین دي، د یو ډېر شمېر وزیران، یو ډېر شمېر والیان او قمندانان امنیه یا اردو چی دي، دا هغه اشخاص دي چې په پخوا کې د دوی لاس د خلکو په وینه کې ملوث دي او دا خلک د بشري حقونو متخلفان دي.
د بن کانفرانس چې د دوشنبه په ورځ د شاوخوا شپېتو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او شاوخوا اتیا هیوادو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون جوړې شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او د روغې جوړې پر مسلې بحثونه پکې کېږي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک وایي په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د ترانزیټي لارو د ورکولو له درکه د روسیې او قرغزستان د همکاریو له اندازې راضي دی. بلیک قرغزستان ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو قرغزي څنګ ته په بشکک کې وویل موږ د قرغزستان د ولسمشر اتمبایف ته خبري هرکلی کوو چې وایي هیواد له امریکا سره شوې موافقې ته درناوی کوي چې د 2014 میلادي کال تر پای امریکا د مناسله هوایي اډې د ترانزیټي لارې په توګه کار اخیستلی شي. هر کله چې ولسمشر اتمبایف او کاري ټیم وغواړي موږ حاضر یو چې د اوسني مهلت تر پای ته رسېدو وروسته د دې موافقې په اړه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همداراز وویل چې امریکا غواړي چې له روسیې سره هم له نږدې همکاري وکړي ځکه چې دا دوه هیوادونه په سیمه په تېره بیا په افغانستان کې ګډې ګټې لري. ده له قرغزستان څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د ګډ هدف لپاره همکاري کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ایرانی ډیپلوماټان چې له لندن څخه وایستل شول تهران ته ورسېدل. دغو ډیپلوماټانو ته د وتلو امر د هغه بریټ په ځواب کې ورکړل شو چې په تهران کې د برېټانیا پر سفارت شوی و. د ایران ایرنا خبری اژانس څرګندوي چې د دې سربیره چې حکومت د ډیپلوماټانو د هرکلي له مراسمو سره مخالفت ښوولی و، بیا هم نږدې یو نیم سل کسانو د مهرآباد په هوایي ډګر کې د ډیپلوماټانو هرکلی وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د چهارشنبې په ورځ ایرانی ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې په 48 ساعتونو کې له بریتانیا ووځي. تر دې یوه ورځ مخکې په تهران کې د بریتانیا سفارت په دې پسې وتړل شو چې مظاهره کوونکو بریت پرې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل وغندل او له دې سره دغه هیواد تر بل هر وخت ډیر منزوي شو. هیلری کلنټن وویل متحد ایالات د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د رژیم تیری یې رابرسیره کړی دی څو په دې ډول له هغو کسانو سره حساب وشي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو 24 کسیزې شورا په جنوا کې هغه پریکړه لیک ته 20 موافق رایې ورکړې چې عربي ټولنې د امریکا متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې ملاتړ کړی دی. روسي، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څلورو نورو غړیو پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړه. او روسي خبردار چې د امریکا پوځ وایي چې پرونې د بغداد په لمنه کې د ویکټری کمپونوم یو لوی اډه د عراق حکومت ته وسپارله. د امریکا د پوځ ویاندوی ډګروال بری جانسنز وویل چې د دې اډې د سپارلو رسمي موافقه پرون سهار لاسلیک شوه. له دې کمپه له 2003 کال څخه چې د امریکایي ځواکونو د حملې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو د امریکا پوځ د مرکزي اډې په توګه کار اخیست. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روان خبرونه په دوام مو په جرمني کې د ولسمشر حامد کرزي په مشه د افغان پلاوی لیدنو کتنو خبرو. بیا مو په افغانستان کې د سولې د حالو ځلو په اړه د بخښنې د نړیوالې ادارې له اندېښنو خبرو چې وغړی وایي
شاید صلح او مذاکرات په پروسه کې د ښځې حقوق
قربان کړي. په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان پارلمان ته تیر ماښام پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د بند غونډې ته پاکستان څوک نه استوي. د دې پریکړې په اړه مو په پاکستان کې د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
باید چې د بند کانفرنس کې نمایندګي شوې وای.
له دې به مو هم په خبرونه کې خبر کړو چې د پاکستان د پوځ مشر له افغانستان سره د سرحد پوښتو خپلو پوځیانو ته خبر ورکړی دی چې پرته له سلام مشورې له دې هیڅ هر برید ته دستي ځواب ورکړي. د افغانستان ولسمشر د بن په کانفرنس کې د ګډون او د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسید. حامد کرزي د کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کتنه کې وویل د بن د کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزي همداراز وویل چې دای به د بن په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو د سولې د بهیر له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو او دغه راز د هغو ستونزو په اړه چې افغانستان ورسره د امنیت د نشټوالي د اقتصادي بنیادونو بیا رغونې ته د نه پاملرنې او موازي جوړښتونو په برخه کې مخامخ دی خبرې وکړي. جرمني ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کانفرنس درې ورځې مخکې جرمني ته ورسید. د بن په هوایي ډګر کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویستر ویلې د ولسمشر کرزي هرکلی وکړ او وروسته له افغانستان سره د جرمني د مرستو او د بن د کانفرنس په اړه ورسره خبرې وکړې. کرزي بن ته له رسیدو سره سم د افغانستان په بیا رغونه کې د جرمني د مرستو مننه وکړه.
It's indeed a thrilling moment for me to be here in Germany.
دا زماله پر د خوشاله ورشتونې شیبه ده چې یو ځل بیا په جرمني کې يم. په تیر بیا چې په بن کې د پیټرزبورګ د کانفرنس لسمه کالی زده. جرمني د افغانستان یو حقيقي او ټینګ دوستي او تل زموږ ملګری پاته شوی. خصوصا په تیر لسو کلونو کې جرمني له افغانستان سره د مرستو په لومړی کرښه کې وو او د افغانستان سیمي او د برها خوا هیوادونو د شیګنې لپاره قربانی ته تیار ولاړ دی. د راتلونکو دوشنبه په کانفرنس کې چې د جرمني په کوربه توپ او د افغان ولسمشر په مشرۍ جوړی شي د نړۍ د سباندی اچیا هیوادونو او شپاړسو نړیوالو مؤسسو استازي او چارواکي ګډون کوي. دا کانفرنس د پخوانی لویدیز جرمني د پارلمان په ودانۍ کې جوړی شي. د بن کانفرنس ته چې نړیواله ټولنه ورته زیاتې هیلې لري وروسته له هغه توقع کم شو چې پاکستان په کې لګډون کولو ډډه وکړه. ویل کیږي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مشان د پاکستان په خبره کې اوسیا او پاکستان پر زیات اغیز لري. کرزی به د دې سفر په لړ کې د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کی مون او د نړۍ له یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي کتنی او خبري وکړي. حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ برلین شارت لاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر کریستین وولف سره به وګوري او د جرمني له صدر اعظم سره به په یو ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر به د بوند نړیوال کانفرنس له پای ته رسیدو او د جرمني له چارواکو سره له کتنو وروسته د یو دولتي پلاوي په مشه د رسمي سفر لپاره لندن ته لاړ شي. حامد کرزی به لندن ته په خپل سفر کې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون او د هغه هیواد د ولیعهد شاهزاده چارلز سره پر کتنو سربیره د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهالو همکاري او موافقه لاسلیک کړي. دغه راز حامد کرزی به د اقتصاد او سیاسي علومو په پوهنتون کې محصلانو او د فکری بنسټونو محققینو ته وینا وکړي. د افغانستان له ولسمشر سره جرمني ته په دې سفر کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار او د کابینې یو شمېر غړي ملګري دي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړه شي. د بن د دوهم کانفرنس په درشل کې د بشري حقوقو مؤسسو دغه کانفرنس پر خواله ته وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره د سولې په بحثونو کې د افغان ښځو پر حقوقو سودا ونه کړي. د افغان نړیوال مؤسسې یا امنیسټي انټرنیشنل د کانفرنس یو لړ وړاندیزونه استولې دي. د دې مؤسسې غړي حوریه مصدق د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د تیرو لسو کلونو بریاوي له ځینو نمګړتیاو سره سره وستایلې، خو ویل چې دوی اندېښنه لري چې دا لاسته راوړنې به د سولې په نوم قرباني شي. حوریه مصدق چې په خپله هم په افغانستان کې د بشري حقوقو یو قرباني ده، د بن کانفرنس د افغان نړیوال مؤسسې د غشتونو په باب د اسمت څاروان سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د افغان نړیوال سازمان د اندېښنو په اړه حوریه مصدق وویل:
د نړیوال بخښنې سازمان اندېښه دا دی چې د نړیوال ټولنه چې په 15 دسمبر کې په بن کې راځي او دوی د افغانستان د آینده په خاطر خبرې کوي، شاید د صلح او مذاکرات په پروسه کې د ښځو حقوق، د بشري حقوقو او د افغانستان اساسي قانون او د ازادي بیان قرباني کې او دا زمونږ ډیر د تشويش اراوند اندیشې ورنی.
تاسو په تیر لاسو کالو کې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې تاییدوي، فکر کوئ چې په دې برخه کې لوی ګامونه اخیستي؟
سترګې نشي پته کولای چې دلته کومه پیشرفت نه دی، دلته پیشرفتونه وي، مګر دا پیشرفتونه داسې نه دي چې موږ د 100% زمونږ په قناعت وربوي. د مثال په تور دلته دا د ازادي بیان، د مطبوعات ډیر ښه پیشرفتونه وو، د ښځې د سیاسي اشتراک دلته ښه پیشرفتونه وو، دا د ښوونې او روزنې په برخه کې هم ډیر پیشرفتونه وو. مګر دلته نور هم تشویشونه شته. دا تشویشونه دا دي چې د افغانستان حکومت کاملا د خپل نړیوال تعهداتو په خلاف د رئیس جمهور چې معاونین دي، د یو ډیر شمیر وزیران، یو ډیر شمیر والیان او قمندانان امنیه یا اردو چې دي، دا هغه اشخاص دي چې په پخوا کې د دوی لاس د خلکو په وینه کې ملوث دي او دا خلک د بشري حقوقو متخلفان دي. او د دې په خاطر موږ فکر کوو چې هغه اشخاص کله چې په قدرت کې دوی ته تاکل شوی په کرزی رئیس جمهور کرزی په دوران کې، دا یو ډیر اشتباه او دا کاملا د افغانستان د نړیوال تعهداتو خلاف کې.
حوریه مصدق د بشري حقوقو د نړیوال مؤسسې غړي اندیشنه څرګنده کړه چې د بون په کانفرنس کې داسې معاملې ونه شي چې له هغې سره په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
و په جو 15 دقیقې دی د لندو خبرونو وخت را رسیدلی. سراو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو جګپوړي پلاوي په مشۍ پرون د جرمني بن ښار ته ورسېد. د بشري حقونو یوې مخکښې مؤسسې د بن د کنفرانس په درشل کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه له پامه ونه غورځوي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د ترانزیتي لارو د ورکولو له درکه د روسیا او قرغزستان د همکاریو له اندازې راضي دی. هغه ایراني ډیپلوماتان چې له لندن څخه وایستل شول تهران ته ورسېدل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل وغندل او له دې سره دغه هیواد تر بل هر وخت ډیر منځوي شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. پاکستان له تیر شنبې راهیسې د تورخم او چمن له لارو د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې ده. دا مسله او له طالبانو سره د روغې جوړې موضوع لویدیځو ورځپاڼو څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته جان قالی کوزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې آیا روسیه له موږ سره له افغانستان نه د وتلو په کار کې مرسته کولی شي تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي، د تیرې مې میاشتې راهیسې، یعنې له کومه وخته چې د امریکا خاصو ځواکونو په ایبټ آباد کې اسامه ابن لادن ووژه، د امریکا او پاکستان اړیکې په دوامدار ډول مخ په خرابېدو دي. وزه نور هم په تیر سپتمبر کې هغه وخت خراب شو چې د امریکا د پوز د وخت د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایک میولن د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورن کړ چې په کابل کې د امریکا پر سفارت باندې حمله کې لاس درلود. د تیر شنبې په ورځ د اړیکې نور هم هغه مهال خراب شول چې ناتو ځواکونو په یو هوایي برید کې یو شمېر پاکستاني عسکر ووژل او پاکستان د دې پیښې په غبرګون کې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته اکمالاتي لار وتړله. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي متحده ایالات باید په پاکستان باندې د موادو د انتقال په کار کې خپله تکیه راکمه کړي او پر ځای له روسیې سره باید همکاري زیاته کړي. روسیې افغانستان ته د پوځي اکمالاتو په ترانزیت او انتقال کې مهمه ونډه اخیستې او دا مسله په پاکستان باندې واکمنو جنرالانو ته یو ډول ګواښ او خبرداری هم ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان ته د ترانزیتي لارو پراختیا د امریکا د ملي ګټو لپاره زیات اهمیت لري. په دې کار سره به د ناتو ځواکونو امنیت غښتلی شي او په عین حال کې به واشنگټن د اسلام آباد له احتیاج څخه هم خلاص شي. د ترانزیتي لارو په پراختیا سره به پاکستان مجبور شي تروریستي شبکو ته د پناه ورکولو او ملاتړ په پالیسۍ له سره غور او کتنه وکړي. دا تروریستي شبکې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو حمله کوي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د څرنګوالي په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې د افغان چارواکو په حواله لیکلي، جمهور رئیس حامد کرزي د سولې او پخلاینې د ناکامه هڅې پر اساس هغو طالب مشرانو او د هغوی کورنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي په افغانستان کې د امتیازاتو وړاندیز کړی و. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي، جمهور رئیس کرزي هڅه کوله د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي، خو دا چې د دغو کسانو کورنۍ په پاکستان کې د ISI تر سیوري او ساحې لاندې دي، هغوی په خبرو کې ګډون ته زړه نخه کوي او نه غواړي کورنیو ته زیان ورسیږي. ګاردین زیاتوي افغان او بهرني کارپوهان په دې باور دي چې د طالب مشرانو د کورنیو مسله د سولې د هلو ځلو په مخ کې یو ستر خنډ دی او دې مسلې په طالبانو باندې د ISI واک زیات کړی دی. ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو له استازو سره کتلي خبره راخیستې چې وایي د طالبانو د هر قومندان کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. ISI هڅه کړې چې د طالبانو د جګپوړو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې وساتي. په دوی کې د کوټې د شورا پخوانیو طالب قومندانانو او د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو ته د طالبانو د موظف شوو یا نومول شوو والیانو کورنۍ هم شامل دي. ګاردین لیکي ISI قصدن دا کار کوي او پوهیږي که د طالبانو د قومندانانو او مهمو کسانو کورنۍ په پاکستان کې نه وي، هغوی په افغانستان کې نه جنګیږي او باور هم ورباندې نشي کولای. که د طالبانو کوم قومندان یا چارواکی وغواړي چې د ISI له خوښې پرته کوم کار وکړي، نو د خپلې کورنۍ د خطر په اړه باید دوه ځلې فکر وکړي. ګاردین زیاتوي دا خبره هغه وخت نور هم په ډاګه شوه چې د طالبانو یو مهم کس سید طیب آغا تیر کال له امریکایي چارواکو سره پټې خبرې وکړي. ورځپاڼې د لندن سکول آف اکنامکس د بحرانونو د څېړنیز مرکز د کارپوه انتونیو ګیستوزی خبره راخیستې چې وایي د طیب آغا کیسه داسې وه، کله چې هغه له امریکایانو سره په پټه وکتل د پاکستان پولیسو یې سمدستي کور محاصره کړ او پلار یې تر هغې پورې په کور کې نظربند وساته چې پخپله طیب آغا پاکستان ته راغی.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. وروسته به په خپرونه کې دا واورې چې د پاکستان پوځي چارواکو له افغانستان سره د پولې په اوږدو خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د هر برید جواب په خپله ورکړي او مرکزي قمانډې ته انتظار نشي. دا به هم واوري چې د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټه د بون په کانفرنس کې د دې هیواد د نه ګډون پریکړه تصویب کړه. د افغان امنیتی ځواکونو چارواکي چې په هلمند ولایت کې د امنیتی چارو مسؤلیت لري د امریکا کالیفورنیا ایالت ته بلل شوي دي. د امریکا د پولیو سمندري ځواکونو قمانداني چې د دې درې ورځني سفر کوربه ده وایي کالیفورنیا ته د هلمند ولایت د امنیتی چارواکو بلنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په لړ کې ترسره کیږي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس رپورټ لنډیز له احمد تکلاور.
امریکایی پوځیان وایي چې افغان امنیتی چارواکو کالیفورنیا ایالت ته د خپل سفر پترس کې ولیدل چې امریکایان خپل بچیانو ته کوم درسونه ورکوي، لبنديانو سره څړول چلن کوي او څنګه له مکسیکو سره د سرحد په اوګدو کې غزمی کوي. دوی د سان دیګو په شمال کې یو پوځي منځني خوندي تولاړل. هلته د سمندري ځواکونو د ډزو د ټریننګ ننداره وکړه، د افسرانو د روزنې یو کورس تولاړل او بیا د افغانستان د کلیو په څیر له هغه ډیزاین شوی کلی څخه چې د سمندري ځواکونو سرتيري وزي تطبیقات پکې کوي کتنا وکړه. امریکایي چارواکي وایي افغان امنیتی چارواکو په خپل د سفر کې د امریکا او مکسیکو لګټ سرحد څخه چې د تاګ را تاګ ډیر منفذونه لري هم کتنا وکړه. بیا د هلیکوپټر په وسیله لاس انجلس ته ولاړل، د هغه ځای زندانی وکوت او له چارواکو سره خبرې وکړې. د دوی په پروګرام کې په سان دیګو کې پلیو سمندري ځواکونو ته د استخدام شوی او سرتیرو د فراغت په غونډه کې ګډون او همدارس په سیمه کې د امریکا د ساحلي ګارد له مرکز څخه کتنه هم شامل و. د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان د اولسو ولایتونو د ځینو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د هلمند ولایت په څو سیمو کې چې درنې جګړې پکې تیرې شوې هم د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. ناتو وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو په وړاندې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د افغان امنیتی چارواکو په ډله کې د ملي اردو د 215 نمبر قول اردو قمندان تورن جنرال سید ملک چې د مسولیت په ساحه کې د هلمند، نیمروز او د فراه ولایت ځینې سیمې شامل دي. د ملي پولیسو د سیمه ایز قمندانې مرستیال تورن جنرال نبی جان ملاخیل چې د لویو لارو د امنیت په برخه کې کار کړی او د څو ولایتونو امنیت قمندان هم پاتې شوی، د ملاخیل تر لاس لاندې قمندانان او د 215 نمبر قول اردو منصبداران شامل دي.
خبری مجله اوری.
د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې د بون په کانفرنس کې د هیواد د نګډون پریکړه تصویب کړه. دغه کمیټې چې تیر ماښام د سناتور رضا ربانی په مشرۍ په اسلام آباد کې تر دریو ساعتو پورې غونډه درلوده، په مومندو قبایلی سیمه کې د تیر شنبې د ناټو د هوایي برید پاک سره عمل کې دغه ګام پورته کړ. په دې بمباری کې څلورویشت پاکستانی فوجیان ووژل شول. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر او د حکومت ویاندې فردوس عاشق اوان تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل په دې کمیټه کې د بیلابیلو سیاسي ډلو د استازو ترڅنګ صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوځ عالي رتبه جنرالانو هم ګډون درلود. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې باب له ملتپال سیاستوال او پخواني وزیر افضل خان لالا سره مرکه کړې او په پیل کې د دې پریکړې په باب د هغه نظر پوښتله.
پارلمان د ملک بالا داس اداره ده، دغه فیصله چې کوم نه بارش لازمي دي، زما ذاتی را اداره باید چې د بان کانفرنس کې نمائندگی شو وي، ځکه چې زمونږ د منطقې او خاص کر دا درې ملکونه چې کوم دي، چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی، هندوستان دی، دې ټولو ته چې کوم دی نو ډېر لوی تاوان دی. دا خلک دلته کې خپل کور کې امن غواړي، د خپل بچي لپاره امن غواړي، د خپل راتلونکی نسل لپاره ترقی غواړي، او هغه په دهشتګردۍ او په فساد کې خون کوي. لیکن خبر حقیقت دا دی چې دا جنگ چې کوم نو د دې خلکو خپل جنگ دی، د دې خلکو کور تباه دی، د دې د بچو ژوند تباه دی، دلته کې امن نشته، دلته کې تعلیمي تباهي ده، دلته کې صنعتي تباهي ده.
افضل خان لالا حمله ناټو کړي او پاکستان د افغانستان په باب په دغسې یو مهمه غونډه کې ګډون نه کوي، ځینې په دې باور دي چې پاکستان په نورو خبرو افغانستان ته په غوسه دی او غواړي په دې طریقه ترې خپل بدل واخلي، تاسو څه نظر لري؟
دلته کې ګیلاني صاحب د خپل مشکلات دي، د بان کانفرنس کې شرکت ونه شي، پاکستان کې پکې نه وي، نو داسې یو واضح موقف سره رسیدل به ګران شي، او چې واضح موقف سره رسیدل ګران شي نو دغه اثر به منطقه راځي، په پاکستان هم راځي، په افغانستان هم راځي، په دې منطقه هم راځي، او د امن چې کوم دی هغه به نور هم لرې کېږي. نو چونکې زما په نزد په موجوده وخت کې د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده هغه د دې منطقې امن دی، او خاص کر په دې درې ملکونو کې چې کوم دی
دا امن راوستل دي او چې دا درې واړه ملکونه په ایمانداري په خلاص دی یو بل ګریوان پرې دي نو زړه دې ځانم چې دلته کې چې کوم دی امن په کلونو او میاشتو کې نه په ورځو کې راځي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به په سیمه خصوصا په پاکستان کې د ترهګرۍ د لا ودې باعث نه شي.
یوازې د دې ملک نه د افغانستان او د پاکستان او ایون د هندوستان دا ضرورت دی چې دلته کې د امن راشي. تیر شوی وخت واپس نه شي راتلی. هغه خو لاړ چې کومه فیصله وشوه خو موږ دا سوچ پکار دی او موږ د خپلو مشرانو ته د حکمرانانو ته زه خو کم از کم د یو شهري په حیث به دا خواست کوم چې باید چې هغه بنیادی مسلې ته چې کوم دی ټول توجه مرکوز کړی شي باغې باندې غور وشي او دا مشکلات چې راځي چې د دې لپاره داسې بندوبست وشي چې آینده دا ران شي او لږ ډېر سره شي نو باید چې دا نو وساتي چې باغې ګام وړول شي.
خان لالا د پاکستان دا کار به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اثر ولري؟
دا دوا ملکونه جدید افغانستان اور پاکستان دے ددی خو بڑا لار نشتے بغیر دینا کہ پاکستان کے استحکام نہیں امن نہیں پا افغانستان کے بنائی چپ افغانستان کے نہیں پاکستان کے بنائی یعنی دا دو ملکونه خو لازمن چی سونا نجدی کی دیشی چی دا نجدی شی کدی نجدی شی نظمہ دا یقین دے چی دی طول مشکلات باندے قابو رات لے شی.
د سیاسي چارو څېړونکي افضل خان لالا وویل پاکستان ته پکارو چې د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي ځکه چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی دی. د پاکستان پوځي چارواکو له افغانستان سره د پولې په اوږدو خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د هر برید جواب په خپله ورکړي او مرکزي قمانډې ته انتظار نشي. اسمت څاروان رپورټ لري.
د پاکستان لوی درسیز د افغانستان په پوله کې خپلو ټولو قمندانانو ته ویلي که هر راز برید پرې وشو بی له دې چې اجازه ته انتظار وباسي سمدستي د ځواب ورکړي. د لویدیځو خبری رسنیو له راپورونو سره سم د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د جمعې په ورځ په یوه یادښت کې ویلي د ځوابي برید د مقرراتو په اړه نه غواړم چې د هیڅ قمندان که هغه په هر سویوي په ذهن کې شک وي که هر ډول حمله وشوه اختیار لري چې په قوت ځواب ورکړي او له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر فردوس اشوق اوان په پولو کې پاکستانی پوځیانو ته د لوی درستیز اشفاق قیانی د امر په اړه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د وای هغه اختیارات چې لوی درستیز خپل پوځي قمندانانو ته په خپل شیوه ورکړي دا د عملیاتي ستراتیژي ده. دا د پوځ داخلي ستراتیژي ده. هر اقدام چې به دوی کوي ستاسي د ملي حاکمیت د ساتنې او د ځکنې بشپړتیا د یقیني کولو لپاره وي. موږ به د دې ملاتړ وکړو. د پاکستان د پوځ وی سرچینې وویل چې دا د سختریزو پر ضد او له افغانستان څخه د راتلونکو سختریزو په وړاندې د پاکستاني ځواکونو په مقرراتو کې یو لوی تغییر دی. دغه خبرځای چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پخوا به موږ یوازې د ځان ساتنه کوله او یا به مو د سختریزو په وړاندې عکس العمل شود خو اوس موږ پوستو ته نور واک سپارل شوی که پرې حمله وشي دوی باید له پاسه امر ته انتظار ونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی خپلو ځواکونو ته د پاکستان د لوی درستیز د امر په اړه په عکس العمل کې وویل هر خپلواک هیواد د ځان د دفاع حق لري او د جنرال کیانی څرګندونې هم له خپل حق له دفاع سره اړه لري. ما هغه تبصرې چې له جنرال اشفاق کیانی سره ارتباط لري ولیدلې. زه بله شکه د پاکستان د حکومت په استازي توپ خبرې نشم کولای خو یو خپلواک هیواد د ځان د دفاع حق لري او دا حق هم لري چې خپل سرتیرو ته امر وکړي چې د ځان دفاع وکړي. د دل خبر خو ما داسې انګیرلې د یو ځل بیا د ځان پر دفاع ټینګار کړی دی خو بله شکه دې حق ته احترام لرو. موږ هم دا حق لرو. رویترز خبری آژانس وایي چې د سیمه ایزو قمندانانو د واک او صلاحیت زیاتېدا به شایي په بې کنټرولو او غرنیو پولو کې چې په نشه شوي نه دي کړکېچ نور هم ډېر کړي. د دفاعي چارو پاکستاني کارپو طلعت مسعود د پاکستان د سرحدي قوو قمندانانو ته د ډاډ او اختیاراتو ورکول خطرناک بولي او وایي ممکن داسې عواقب ولري چې تصور یې نه کیږي.
و ورځې په اونۍ کې د ساده رادیو